کوم دا محل په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې سوې. دا نیم ساعته وروستۍ پښتو خپرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وای په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. دا به هم اوري چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورو.
د ملي امنیت سلاکار د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه د خبرو لپاره هند ته لاړ. په کندوز کې 15 افغان پوځیان او 3 سختریزي وسلوال وژل سوي. عراقي ځواکونو د موصول پر لوري پرمختګ کړی. د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمه د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او د کابل او نیوی دیلی ترمنځ د سیاسي او امنیتي اړیکو پر پراختیا د خبرو په هدف په درې ورځني سفر هند ته لاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ویل چې ښاغلی اتمر به د هند دفاعي څیړنو د یو مرکز په امنیتي کانفرنس کې هم برخه واخلي.
نوموړی به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د خپل هندي سیال ډاکټر اجیت کمار توال او د هند جمهوریت د نورو لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مشرانو سره دوه اړخیزې لیدنې ولري.
ښاغلی اتمر د هند په رسمي بلنه نن دغه هیواد ته لاړ. په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 غړي نن سهار هغه وخت وژل سول چې پر پوسته یې سختریزو وسلوالو حمله وکړه. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمید وویل چې یوه ډله طالب جنګیالیو کندوز ته نږدې پر دې پوسته حمله وکړه. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هوایي حملو کې 3 سختریزي وسلوال وژل سوي چې 3 تنه د دوی قمندانان دي. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې چې نن خبره سوي ویلي چې 3 نور وسلوال د شوزو چارو وزیر لدینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې همکاري وکړي. دلبر نظری نن په کابل کې د شوزو نړیوال ورځې په درشل کې یوې غونډې ته دا څرګندونه وکړه.
لدینی عالمانو د خلکو د مذهبي او مانوي رهبرانو او له عدلي او قضایي ارګانونو د عدالت تامینونکو په توګه غوښتنه کوو چې د افغان ښځو د انساني او اسلامي حقونو د ملاتړ لپاره د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي.
بلخوا په لشکرګاه کې د هلمند مدني ټولنې د ښځو په اړه په یوه کانفرنس کې د ښځو په اړوندو ستونزو خبرې وکړې. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد غونډې ته په خپله وینا کې هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي وستایلې.
دا چې په درس او حالاتو کې زموږ خویندې بیا هم راوځي له کور څخه د خویندو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، دا خویندې قهرمانانې دي.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې د تاوتریخوالي د کمیدو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار ورکولو غوښتنه پکې سوې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د څو لسیزو جګړو له کبله د هیواد 15% لرغوني او فرهنګي میراثونه یا له منځه تللي او یا هم نورو هیوادونو ته قاچاق سوي دي. د دغه وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال پوهنوال رسول باوري نن په کابل کې د تاریخي میراثونو د پالونکو د قدردانۍ په غونډه کې خلکو غوښتل.
د ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پالنې په برخه کې د خپل دولت او حکومت ترڅنګ ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ښاغلی باوري زیاته کړه د قاچاق شوو تاریخي او فرهنګي میراثونو یوه اندازه بیرته د دوی لاسته ورغلي، خو ډېره برخه لا هم ورکه ده. عراقي ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د موصول د زاړه ښار د مرکز پر لوري نوی پرمختګ پیل کړی دی. د موصول په شمال کې د همدانیه شارګوټي په روغتیایي مرکز کې یوه ډاکټر ابو اکرم له رویټرز آژانس سره په خبرو کې وضعیت ناوړه وباله.
وضعیت ډیر غموونکی دی. د خدماتو د نشتوالي له کبله دلته مصیبت روان دی. خدای دې امنیتي ځواکونو ته خیر ورکړي چې خلکو ته یې خواړه برابر کړل.
عراقي ځواکونو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له داعش څخه د موصول د لویدیځو برخو د تصفیه لپاره د فبروري پر 19 پراخ پوځي عملیات پیل کړل. که څه هم عراقي ځواکونه توانېدلي د موصول جنوب خط لویدیځې برخې ونیسي، خو د شر زیاتې غربي ساحل هم د داعش په کنټرول کې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی چې د سوریې د یوې جنګي الوتکې پیلوټ په ترکیه کې دننه په ټپي حالت کې موندل سوی دی. د سوریې دغه الوتکه د سوریې او ترکیې پر پوله نسکوره سوې ده. خبري اژانس نن راپور ورکړی چې دغه پیلوټ د ترکیې په لویدیځ ولایت هاتای کې موندل سوی دی. د پیښې یو عیني شاهد احمد یاپار رویټرز اژانس ته وویل.
زه په کور کې وم چې د چاودنې غږ مې واورید. په اول کې مې ګمان وکړ کومه مسافر وړونکې الوتکه به نسکوره شوې وي، خو وروسته پوه شوم چې دا جنګي الوتکه ده. زه د لومړنیو مرستو په هدف د الوتکې د سقوط ساحې ته راغلم.
سخت دریځ ډلې احرار الشام ادعا کړې چې دا الوتکه دوی ویشتې او نسکوره کړې ده. د چین حکومت ویلي چې هیڅکله به د تایوان خپلواکۍ ته اجازه ورنه کړي. د چین صدراعظم دا څرګندونې نن د چین د تش په نامه پارلمان د کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال کړي دي. صدراعظم لی کاچیانګ د خلکو ملي کانګرس ته نن په خپله وینا کې وویل،
موږ باید د تایوان د خپلواکۍ په برخه کې د بیلتون غوښتنې فعالیتونه مهار او په جدیت به مخالفت وکړو. موږ به هیڅکله هر فعالیت ته چې په هر نوم وي او غواړي تایوان زموږ له قلمرو څخه جلا کړي ونه زغمو.
د تایوان د برخلیک په اړه په وروستیو میاشتو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین په وړاندې د امریکا د واحدې پالیسۍ په اړه جنجالي اشارې ورکړې دي. امریکا له لسیزو راهیسې بیجنګ د چین د واحد حکومت په توګه په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې له تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. او د نایجیریا سمندري غلو هغه و روسي او یو اوکراینی بیړۍ چلوونکي خوشي کړل چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې تښتول سوي وه. دغه راپور روسی خبری آژانسونو نن ورکړ او ویلي دي چې دغه بیړۍ چلوونکي یوه بروړونکي کښتۍ کې سپاره وه. د روسی خبری آژانسونو په کریمیا کې د بشري حقونو د یوه فعال په حواله راپور ورکړی چې دغه اته تنه بیړۍ چلوونکي د کښتۍ د خاوندانو او سمندري غلو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خوشې کړی سوی.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس دی azadiradio.com کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري.
دلایل کیسی عملیات بران داخل پاکستان میخواد که یا فشار وارد کنن بالای مخالفین دولت افغانستان و حتی طالبای پاکستانی یا بیان به طرف پاک افغانستان.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستانه د خپلو رسمي لارو په بندېدو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي.
پاکستان په دې وخت کې ممارات کوي، دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوي.
افغان ولسمشر وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډېر کار اړتیا ده.
آبروی ماست، واحد آبروی ما هدف ملی ماست. امروز یکی از موضوعات عمده عدم عدالت در توزیع آب.
که تر پایه سره ملتیا وکړي ده او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبری مجلې د سر مطلب ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. د دغې جرګې لومړي منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي په دې توګه د افغان حکومت وسلوال مخالفان او نورې تروریستي ډلې افغانستان ته راواړوي. په دې اړه نور معلومات د عبادالله هننزي په راپور کې.
په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات د دې لپاره پیل شوي چې دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ له ملامتۍ څخه ځان خلاص کړي او نړیوالو ته وښيي چې دوی د تروریستي ډلو په ځپلو کې صادق دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د پاکستان حکومت په دې توګه هڅه کوي چې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستي ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته راوړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دلایل کیسی عملیات دی وایي د پاکستان لخوا د دغو عملیاتو د پیل یو لامل به دا وي چې د افغان دولت پر مخالفینو او پاکستانی طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان خاورې ته راواوړي او پاکستان له ملامتۍ څخه خلاص شي. پاکستان په دې توګه غواړي نړیوالو ته وښيي چې عملیات یې پیل کړي او مخالفین یې له خپلې خاورې ویستل. زه فکر کوم دا ټول له ملامتۍ څخه د خلاصون یوه پلمه ده. خغل عرفان وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په نوم له دې مخکې هم ورته عملیات پیل شوي چې کومه مثبته نتیجه یې نه درلوده. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د څو خونړیو حملو وروسته د دغه هیواد پوځ اعلان وکړ چې د ټول هیواد په کچه یې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه سلګونه کورونه او دوکانونه پلټل شوي او د شک پر بنیاد ګڼ شمیر کسان هم نیول شوي دي چې لسګونه بېګناه افغانان هم پکې شامل دي. پاکستان تر دې مخکې په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات، د رغلم، بیا د رغلم او په سوات کې د راه راست او شمالي وزیرستان او خیبر اجنسۍ کې ضرب از په نومونو پوځي عملیات ترسره کړي چې د کارپوهانو په باور مثبتې پایلې نه درلودې او یوازې پکې افغان کډوال او هلته میاشت پښتانه ځپل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي پاکستان باید دا ځل صادقانه عمل وکړي او پرته له توپیره ټولې تروریستي ډلې وځپي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي که چیرې په رښتینې توګه پاکستان د تروریستي ډلو پټنځایونه په نښه او هغوی وځپي، په افغانستان کې به روانه جګړه ختمه شي.
زموږ هیله دا ده چې پاکستان هغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسېږي یا پټنځایونه لري او یا د هغې ځایه افغانستان ته راځي، هغوی یې وځپي او د ښه او بد تروریست په منځ کې فرق ونه کړي او ټول تروریستان په پاکستان کې که وځپي، نو زه په دې باندې متیقن یم چې په افغانستان کې هم جګړه ختمي.
خغلی وزیری وایي افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه د را روان پسرلي لپاره پر یو پلان کار کوي چې د ډیورند د کرخې په شمول د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت او د ترهګرو ځپل پکې شامل دي. دی وایي چې د دغه پلان بشپړ جزئیات به په راتلونکو ورځو کې له خلکو او رسنیو سره شریک شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان د دغو عملیاتو په ترڅ کې افغانستان ته د تروریستي ډلو در اړولو لپاره زمینه برابروي او هڅه کوي چې دغه ډلې د ډیورند کرخې د غاړې په یو شمېر سیمو کې ځای پر ځای کړي. پوځي کارپوه محمد یوسف همت وایي افغان حکومت باید د خپلو سرحدونو د امنیت ساتنې لپاره جدي اقدام وکړي او سرحدي ځواکونه ښه تجهیز کړي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري، بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستانه د خپلو رسمي لارو په بندېدو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه او په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي؟
یادی پاکستان نه هر مملکت چې څوک ویزه بنه لري د قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد بوتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبر هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لغت ده اصطلاح اجازه‌نامه. هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالفت مشکل ایجاد کړي یا ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته را روان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور، یعنی د یو کور په حیثیت ده پرې دننن قوانین بین المللي، هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي نه، چې پاکستان د دې وخت کې ممانعت کوي، دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي. اوس خو بالاخره پاکستان پولې تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول پکار
دي؟ داغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت کې بیا بېرته خپل کور ته راشي، هیڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه د دولت ده، هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو، خو امریکایان ماته نه پرېږدي چې دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چېرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسېدنه ورته نه کېږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته نه رسېږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلافبند مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې پولیسي بین المللي کې احترام نه دي. دا خو کلي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. دا فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري،
اما پاکستان د خپل ویزه په مخه کې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنې ویزه څه معنا، اجازه نامه څه څه ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي. اما اجازه ورکوي دا څه معنا، یعنې اجازه مې استمرار شي چې اجازه مې نه ورکړي، خو نه ځم په کتاب مې کوم.
و موریدل چې له څو ورځو راهیسې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي، چې له امله یې سلګونه افغانان دا مهال د تورخم ته نږدې په لوړګي سیمه کې بند پاتې دي. دا هغه کسان دي چې په قانوني اسنادو سره د درملنې او نورو کارونو لپاره پاکستان ته تللي وو. سلطان محمد هوتک یو افغان دی چې نن ورځ کېږي په لوړګي کې بند پاتې دی. رضوان مراد له نوموړي سره دغلته د بند پاتې شویو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وایي:
استاد نوم چې شه دی وروره، او اوس کوم ځای کې؟
زما نوم سلطان محمد هوتک، د میدان وردګ ولایت نه سر ولسوالۍ اوسېدونکی. اوس مې نن دغه نولسم ورځ په لنډ کوتل کې په ولاړځي کې فلحال ولاړ یم. شپږ شپږ مې تقریبا شپږ سوه افغانان قانوني ماته ولاړ دي.
هوتک صاحب، یعنی تاسو ول چې شپږ سوه شاوخوا په دې منطقه کې چیرته اوسېږئ؟ ډوډۍ هم څنګه کېږي؟ اوبه هم څنګه کېږي؟ تماس لرئ له کورنیو سره څنګه؟
دغه مونږه افغانستان یو پښتو یو انانا خپل مابینو سره لرو، دیني سره ښه سلوک کوي، دین سره ښه ډوډۍ راوړي، وزرو تنجیا پټلو کې ځای نه راکوي. مینه دوی ډېر راځي، خو زما دا خواهش په خپله دغه ده چې دوی چا د خیرات وږي، دوی چا د ډوډۍ وږي. مونږ افغانان یو، مونږ مسلمانان یو. مونږ دغه مشکل دی د خبرو، د دواړو هېوادو د خبرو لارې حل شي ځکه
خدا افغان چار واقعی دغه خبرې ووري چلته یو افغان کوچنی هم مړ شوی دی، او ماشومان او خزم دی، او تاسې په بد وضعیت کې استئ. مونږ هیله دا ده چې ستاسې غږ مقامات ووري. هلته خلک څه وایي په تورخم دروازه کې د افغانستان له لورې دی خوا د دوی د خاصداران، دوی څه وایي؟
د افغانستان لارې نه خو ما خپله ټلیفون کړی افغانستان ته، چې دولتي چارواکو ته نه، خپل فامیلیو ته ما زنګ وهلی. هغو ماته وویل په جواب کې چې مونږ دا د خبرو لاله د ګورو، او تورخم ته ټلیفونونه کړي وو چې دا لار د پاکستان له خوا نه بنده ده، دا مشکل د هغې خوا دي. پاس چې هغه نه دې خوا ته راځي، هلته مشکل نشته، ورته لار خو دې بنده کړې ده، هغه به اوس دې خوا ته نه راپرېږي. خوش د افغانستان د زار زمانه ته ته کوم چې هرې خوا ته تورخم ته مشکل نشته، بیا ووایي یا پاسپورټ ورته وشي یا پیسې ځینې واخلي. دا زه تاته په باروبار باندې یم، او دغه ما په خپلو لیدلو سترګو حللی. یو ماشوم مړ شو، زنانای دلته ناستې دي شپږ ورځې نهه ورځې، دا د مانو نهمه ورځ چې دا ول دی وینم کته پورته ګرځي. دغه خلکو ته ما ډېر ډېر څه خوشحاله یم، او بیا دا الله نور هم توفیق اتحاد درکړي. دا بیا کورو ته بیایي صفایي بېرته دا جومات راولي، چې تاسې دغه خپلو نه په خپلو سترګو دا حال ویني.
هو تک صاحب، دلته خو د پاکستان پولیس یا امنیتی ځواکونه که څنګه تاسو د سیمې خلک در سره ډېر زیات ښه کوي او ښه چلند در سره کوي، دوی خو نه پازابه یوس
دغه خلک موږ سره ښه چلند کوي؟ چې دا موږ خپل پښتانه ورونه وي په دې لنډې کوتل کې ولاړ یو، کومه چې هغه چلند بد موږ سره کېږي چې کله یا کته بېسور ته ځو یا اسلام آباد ته ځو، لومړی دا پوښتنه کوي، دا پاسپورټ په مخ نه ګوري، چې بعد الفاظ یاد وي. خیر دا څه چې دا پروا نه کیږي، سوا دې نه موږ لا نه کوو، خو که دا له بالاجان یې دا خبره خوندوره نه ده په خاطر دې چې دې ورته دې موږ لا نه کیږي. پیسې دې واخلي، دې واخلي پنجاب یو پی پروا نه پتال کنن په موږ سره سبب دوی ده مثال دا خبره ته کوو. خو دا دې مال اکثر غنیمه دا سسن یا او خونه نواز شریف نه حال ده چې ټول پښتانه مسلمانان موږ کا افغاني کو ته پاکستان دا دې خبره لاره حل کړي چې موږ تاسو بالکل متر راګیږي په خاطر دې چې دوستانه په خپل موبایل کې سره کړی دي، او دا زموږ سره به تاسو سوال دا موږ نه زیاته ورسره.
سلطان محمد هوتک یو افغان و چې لنون له سور زوره سي په لوړګي سیمه کې بند پاتې او خپل ستون زې له موږ سره شریکولې.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
افغان ولسمشر وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې د اوبو او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل دا هیواد د اوبو اوسنی جوړښت تونه د افغانانو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی، او د دې برخې ستونزې باید ژر تر ژره حل سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان ولسمشر وای اوبه د هیواد له شتمنیو څخه دي، او عادلانه ویش په هیواد کې د ملي یووالي او ثبات لامل ګرځي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې که د هیواد له طبیعي زیرمو څخه چې یوه اوبه دي سمه ګټه واخیستل شي، دا هیواد به تر راتلونکو شلو کلونو پورې په منځني ډول په یو سوکاله هیواد بدل شي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې کانفرانس کې وویل چې په هیواد کې د اوبه اوسني جوړښتونه د افغانانو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د اوبو او د اوبو د سرچینو پر مدیریت بیا کتنه وشي.
ما خوب میدانیم آب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست.
موږ پوهیږو اوبو زموږ عزت دی او د عزت ساتل زموږ ملي هدف دی. نن مهمه موضوع د اوبو په ویش کې د عدالت نشتوالی دی. هیله ده دا کانفرنس د اساسي بحثونو له لارې د اوبو د عادلانه ویش لپاره له شر سره سم یو نظام ترکیب کړي.
ښاغلی غنی د کرنې په سکتور کې د اوبو اهمیت ته اشاره وکړه. ویویل د هیواد 80% خلک په کرنه بوخت دي، خو بیا هم کرنیز محصولات له بهره واردېږي چې دا یو ملي شرم دی. د ټینګار وکړ چې هیواد باید د کرنیزو محصولاتو په صادرونکو هیواد بدل شي. ښاغلی غنی وویل د هیواد د اوبو پراختیا د هیواد او سیمې په ګټه ده او پر ګاونډیو هیوادونه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړولو او شبکو څخه اندېښنه نه کوي، بلکې ملاتړ دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران هڅې کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند په جوړولو کې خنډونه پیښ کړي. افغان حکومت سمو د مخکې د سلما بند پرانیست او وایي چې د هلمند په ولایت کې د کجکي د بند پراختیایي چارې هم روانې دي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې تر 1396 لمریز کال پورې د کابل شمال ته د شاواروس بند هم ګټې اخیستنې ته تیار شي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وویل د تلپاتې پراختیا او د اوبو د سرچینو ښه مدیریت ته پکار ده چې د حکومت د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي زیاته شي. ده د اوبو په برخه کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
له یو لړ ستونزو سره مخ یو چې په لنډ ډول ورته اشاره کوم. یو د اورښتونو اندازه ده، دویمه د اورښتونو د وخت او ځای ستونزه ده، ځکه د اورښتونو اندازه د کرنیزو اړتیاو لپاره متفاوته ده. درېیمه ستونزه د نفوس او د اورښتونو ترمنځ تناسب او د اوبو بحران دی. بله ستونزه د اوبو د مدیریت او کنټرول او پنځمه د اوبو د سرچینو هر اړخیز مدیریت دی.
ښاغلی عثماني وویل د اوبو د ویش او مدیریت لپاره پلان جوړ کړی او په لږه موده کې به پلی شي. د اوبو او تلپاتې پراختیا له دغه څلورم کانفرنس څخه د مخه په 1300 نه اتیایم او 99 کلونو کې درې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په خبره کلونه کېږي چې د افغانستان اوبه پرته له حقابې څخه ایران او پاکستان ته تیریږي. حکومت دا هم وایي تصمیم لري چې د هیواد اوبه کنټرول کړي څو ګاونډیان ترې وړیا ګټه وانخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي لمانځوړلو ته ژمن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د موضوع اهمیت او د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو سره باید دا ستونزه حل سي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو نړیوال کنوانسیون ته به د افغان میرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې ټولې اړوندې ادارې باید د دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاری و خصوصا همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. موږ غواړو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
ښاغلی کرزي ویل د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به یې له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو دغه کنونسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1999 کال کې تصویب شوی. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنونسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړی و او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو تر څنګ د بشري حقونو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پېښې غسه دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي تر څو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایط ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي تر څو د افغان میرمنو او نجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروط عبدالحی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا تیر دوونه رئیس د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې د داش جنگالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات روان دي. که څه هم دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه عملیات پای ته رسیدلي دي. دا چې دا عملیات څومره ګټور او څه لاسته راوړنې یې درلودلې، دا مهال را سره زموږ همکار شاه محمد شینواري د ټلیفون په لیکه ده. شینواري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلي. که په دې اړه وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، څه باندې دوه اونۍ شولې چې په هسک مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد باندې د افغان ګډو ځواکونو چې هغه ځمکني او هوایي بریدونه هم تر کولو عملیات تل شوي وو. په دغو عملیاتو کې یو شمېر سیمې افغان ځواکونو ونیولې چې دا داعش وسلوالو سره په لاس کې دي. د ورنزیشن ان د پاتین دغه ساحې چې دي امنیتي ځواکونه ونیولې، خو تیره شپه ناوخته یو باوري سنستري چې ازادي راډیو سره معلومات شریک کړل چې افغان امنیتي ځواکونه چې عملیاتو په موخه تللي وو، ټول بېرته خپلو قرارګاهو ته راوګرځېدل او دغه ساحې څخه راسانه شول، عملیات یې پای ته ورسول. هم غوښتل چې په دې اړه د ولایتي چارواکو هم د واخلو، خو د مرکې کولو ډډه وکړله. او په ورته کمنی ولسونه چې ازادي راډیو سره دغه ستونزه شریکه کړله، دوی ویل چې دغه عملیات د تیر عملیاتو په تیر باندې تیر ځل هم دغسې عملیات شوي وو. افغان امنیتي ځواکونو ساحې نیولې وې او بېرته شاتګ یې وکړ او هغې ساحو ته بیا داعش وسلوال راغلل. دوی د دوی په وخت باندې چې دغسې عملیات یوازې سیمې خلکو ته یوازې مشکلات جوړوي، ولې سیمې چې د وسلوال څخه نه پاکېږي، ځکه په دې د دې عملیاتو په جریان کې اکثره کورونه تخریب شوي دي، هغوی دیوالونه ودانۍ د نړیدلې دي، ځکه هلته په دې ساحو کې بمبار شوی دی. ځکه داعش وسلوال به د خلکو د کورونو څخه ډزې کولې، په مقابل کې به هوایي بریدونه ترسره کېدل. نو هغه ځینې یو نیم کورونه چې په صالح کې وو، هغوی هم ولسوالۍ پرېښودل او نورو سیمو ته کډه شول. د کلینیک چې خپله د ننګرهار والی هم دغه ساحې ته تللی وو، لارښوونه یې وکړله چې دغه کلینیک به جوړې، کلینیک، ښوونځي، ودانۍ، دا هر څه تخریب شوي دي. د خلکو نیوکه همدغه ده چې دغه عملیات چې دوی بېرته ساحې پرېږدي او سرته نه رسوي، د دې عملیاتو یوازینی هغه همدغه ساحې تخریبېږي. د دوی غوښتنه همدغه وه چې باید دغه سیمې په بشپړ توګه له وسلوالو پاتې شوي وای. که څه هم امنیتي ځواکونه او ولایتي ادارې دغه ژمنه کړې وه چې دغه عملیات به تر هغې پورې دوام لري تر څو دغه ساحې په بشپړه توګه له وسلوالو نه وي پاکې کړي، خو اوس داسې لیدل کېږي چې عملیات یې پای ته رسولي دي او ځواکونه بېرته راوتلي دي.
شینواري صاحب، کدر راته وویل چې دولتي چارواکي ولې په دې اړه باندې له څه ویلو څخه ډډه کوي؟ یعنې دوی هلته ماتې خوړلې ده، که څه هم لاس راوړنې نه لري، که په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
همدغسې عملیات تېر کې هم شوي وو چې کله موږ هلته په ساحې ته لاړلو، افغان امنیتي سرتېرو سره موږ مرکه وکړلې. هغوی هم یې ځینې مسایل شریک کړي وو چې دوی د رهبرۍ د هدایت ته منتظر وو. دي هغه ورته امر وکړ بېرته شاته کړئ. کنې افغان ځواکونو په وار وار له رسنیو سره چې مرکې کړي دي دوی دغه ډار ورکړی وو چې تر هغه پورې چې دوی ته اجازه ورکړل شي نو دوی کولی شي چې دغه ساحې په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې کړي. دوی دغه عملیات هم ډېر ګټور بریالي روان وو.
شنواری صاحب له معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. د وخت د کمک له امله تاسو نه بخښنه غواړو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خپرونه چې مو اوریدله، د دري د وروستۍ مجلې د وړاندې کولو لپاره سهار لیوال سټوډیو ته راغلې ده سارجان. په خیر راغلې.
با تشکر از شما رحمت افغان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. شنوندگان عزیز، این برنامه به همکاری و بیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر مشنوید که هیئت اداری ولیسی جرگه را اندازی عملیات موسوم بر عدل فساد از سوی پاکستان را تلاش برای انتقال تروریستان به افغانستان می خواند. رئیس اجرای حکومت می گوید برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور به بسیج ملی نیاز است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان امروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. در حمله صبح امروز شورشان بر یک پوسته تالاشی در قندوز حداقل 5 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند و گزارش ها از کشته شدن 18 نفر از شورشان در ولسوالی امام صاحب خبر می دهند. چین می گوید هرگز اجازه نمی دهد که تایوان مستقل شود و نیروهای حکومت عراق امروز یک حمله جدید را برای پس گرفتن مناطق مرکزی شهر موصل برا انداختند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. تواب غرزنگ سخنگوی امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر در این مسافرت خود با همتای هندی خود ملاقاتهای خواهد داشت.
نوموړی به په دې کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ د خپل هندي سیال ډاکټر اجیت کمار دوال او د هند جمهوریت د نورو لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مشرانو سره دوه اړخیزې لیدنې ولري.
سخنگوی امنیت ملی افزود که این مسافرت آقای اتمر بنا به دعوت مقامات هند صورت می‌گیرد. در حمله صبح امروز شورشان بر یک پوسته تالاشی در نزدیکی شهر قندوز حداقل 5 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. جنرال عبدالحمید حمید قماندان امنیتی قندوز گفت یک گروه بزرگ از شورشان طالب به این پوسته حمله کردند. در این حال اعلامیه وزارت داخله گفت که در یک برخورد در ولسوالی امام صاحب قندوز 18 نفر از شورشان کشته و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه گفت که در این عملیات افراد مهم طالبان که در سازماندهی و اجرای چندین حمله تروریستی در قندوز دست داشتند کشته شدند. از سوی دیگر قماندان امنیه یک ولسوالی فاریاب هنگام کشته شد که موتر حامل وی دیروز توسط یک بم منفجر ساخته شد. یک پلیس دیگر در این حادثه زخمی شد. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید متحد جلوگیری خشونت علیه زنان است. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت در گردهمایی مشترکی که جهت تهیه گزارش برای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دایر شده بود افزود که همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط در این زمینه ضروری است. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان گفت با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور این گزارش باید تهیه شود. افغانستان گزارش اول و دومش را در ماه جولای سال 2013 میلادی به این کنوانسیون تقدیم کرده بود و قرار است سومین گزارش وضعیت زنان را 3 ماه بعد تقدیم کند. به خاطر تهیه این گزارش یک کمیته به رهبری وزارت خارجه ایجاد شده که علاوه بر معینان وزارت‌های عدلیه و زنان، نماینده حقوق بشر و جامعه مدنی نیز در آن شامل هستند. چین با گشایش جلسات سالانه پارلمان خود که آن را کنگره ملی خلق عنوان می کند گفت که هرگز اجازه نمی دهد که تایوان مستقل شود. صدر اعظم لی کی گیانگ به این مناسبت چنین گفت.
ما به هر فعالیتی که زیر هر نام و شکل سعی کند تایوان را از مادر وطن جدا سازد هرگز اجازه نمی دهیم. ما با فعالیت های جدایی طلبی برای استقلال تایوان به طور قاطعانه مخالفت و از آن جلوگیری خواهیم کرد.
تنش پیرامون وضعیت تایوان پس از آن در ماه‌های اخیر افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پالیسی چین واحد که واشنگتن آن را از سالیان متمادی دنبال می‌کند اشاره‌های ضد و نقیض از خود نشان داد. آمریکا از چندین دهه به این سو بیجینگ را یگانه حکومت چین می‌شناسد، ولی روابط غیر رسمی با تایوان نیز دارد. حکومت سابق چین هنگام انقلاب سال 1949 به تایوان پناه برد و حکمروایی خود را در آنجا تأسیس کرد. نیروهای حکومت عراق امروز یک حمله جدید را برای پس گرفتن مناطق مرکزی شهر موصل در غرب دریای دجله برا انداختند. این نیروها از حمایت نظامیان آمریکایی برخوردارند. نیروهای حکومت عراق مناطق شرقی موصل را قبلا از داعش پس گرفتند. برید جنرال یحیی رسول، سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای عراق، به تلویزیون دولتی گفت که نیروها از استقامت جنوب و جنوب غرب پیشروی دارند. اکثریت مناطق غرب دجله در موصل هنوز هم زیر تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش است. رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش می‌دهند که پیلوت طیاره جنگی سوریه که در امتداد سرحدات دو کشور سقوط کرد، در حالت زخمی در ترکیه دریافت شده است. این پیلوت در ولایت هاتای در جنوب ترکیه دریافت و به شفاخانه انتقال داده شده است. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، روز شنبه به تلویزیون ترکیه گفت که این طیاره جنگی نو میگ 23 سقوط کرد و پیلوت یا پیلوت‌های آن نجات داده شد. یک شاهد عینی این حادثه به نام احمد یاپار با آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت:
من در خانه بودم که صدای انفجار را شنیدم. اول گمان کردم که کدام طیاره مسافربری سقوط کرده باشد، اما سپس فهمیدم که یک طیاره جنگی بود. من به خاطر کمک های اولیه به محل سقوط طیاره آمدم.
گروه احرار شام، یکی از گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد، مسئولیت سقوط دادن این طیاره را به عهده گرفته است، ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت هنوز معلوم نیست که آیا این طیاره زده شده یا به علت عوارض تکنیکی سقوط کرده است. رسانه‌های روسی امروز گزارش دادند که دزدان بحری نایجریایی 7 نفر از کشتیبانان روسی و 1 اوکراینی را که اوایل ماه گذشته از متن کشتی به نام BBC کاریبین ربوده بودند رها ساختند. رسانه‌های روسی امروز از قول یک فعال حقوق بشر در کریمیا گزارش دادند که گفت این کشتیبانان به دنبال گفتگو میان مالکان کشتی و دزدان رها ساخته شدند. آژانس خبررسانی اینترفاکس از قول این فعال حقوق بشر به نام پاول بوتسای گفته که این کشتیبانان در میدان هوایی فرانکفورت هستند و هفته آینده به وطن خود برخواهند گشت. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. هیئت اداری ولسی جرگه را اندازی عملیات موسوم به رد الفساد سوی پاکستان را تلاش برای انتقال تروریستان به افغانستان می خواند.
دلایل که این عملیات را انداخت را در پاکستان می خواد که یا فشار وارد کنن بالای مخالفین دولت افغانستان و حتی طالبای پاکستانی یا بیان به طرف پاک افغانستان.
رئیس اجرای حکومت برای منع خشونت علیه زنان در کشور روی بسیج ملی تاکید می کند.
در رفع خشونت یک بسیج ملی ضرورت داریم. همه باید یک ارتباط منطقی و یک ارتباط نهادینه را ایجاد کنیم.
شماری از علمای دین در هرات جنگ جاری در افغانستان را خلاف ارزش‌های اسلامی خوانده، آن را کار گروه‌های بیگانه می‌دانند. یکی از این علما:
گروه هایی که میخوان ملت مور ملت مظلوم مور هر روز به خاک و خون میکشانند، به اونا از آبشخور بیگانه ها هستند تحت نام اسلام استفاده میکنند.
و از پایان عملیات بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار نیز خواهید شنید. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با گزارش های از افغانستان و جهان در این برنامه شامگاهی با شما خواهم بود. هیئت اداری ولیسی جرگه می گوید که عملیات موسوم بر رد الفساد در پاکستان جنبه نمایشی دارد. نایب منشی این جرگه امروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت پاکستان تلاش میکند تا از این طریق تمامی گروه های تروریستی و مخالفین مصالح حکومت افغانستان را به این کشور انتقال دهد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان باید میان تروریست خوب و بد تفکیک نکرده، بلکه همه گروه های تروریستی را از بین ببرد. در این مورد بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که پاکستان عملیات نظامی موسوم بر رد الفساد را به خاطر از بین بردن تروریستان آغاز نکرده، بلکه سعی میکند با این کارش ذهنیت منفی جهانیان در قبال این کشور تغییر یابد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که پاکستان تلاش میکند با وارد کردن فشار بالای گروه های تروریستی و مخالفین مصالح حکومت افغانستان آنان از آن کشور به افغانستان منتقل شوند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز یک شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت
دلایلی که این عملیات برای انداخته از طرف پاکستان میخواد بود که یا فشار وارد کنن بالای مخالفین دولت افغانستان و حتی طالبای پاکستانی، یا بیان به طرف پاک افغانستان و او ملامتی که دوش شانه های پاکستان است تحلیل کاسته شوه و به مردم و به دنیا بگوی پاکستان که یعنی ما هم عملیات آغاز کردیم و مخالفین از خاک خود بیرون راندیم. پس این فکر میکنم که تنها یک بهانه است به خاطر شانه خالی کردن.
آقای عرفان میگوید پیش از این نیز عملیات های نظامی مشابه به هدف سرکوب کردن گروه های تروریستی در پاکستان را اندازی شده، اما وی میگوید که نتیجه مثبت نداشته است. اخیرا پس از وقوع چندین حمله تروریستی در پاکستان، اردوی آن کشور اعلام کرد که عملیات نظامی موسوم بر رد الفساد را در آن کشور علیه تروریستان آغاز کرده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه را اندازی این عملیات تا حال صدها خانه، مدارس دینی و دکانها تلاشی شده و شماری از افراد به بنیاد شک توسط نیروهای پاکستانی بازداشت گردیده که صدها افغانی شامل آنان می باشد. پاکستان پیش از این عملیات های نظامی را زیر نام رای نجات در وزیرستان جنوبی، راه راست در سوات و ضرب و عضد در وزیرستان شمالی و خیبر ایجنسی را اندازی کرده است. اما به باور کارشناسان افغان این عملیات ها نتایج مثبت نداشته، بلکه در جریان آن تنها افغان های مهاجر و پشتون های مقیم در آنجا سرکوب شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان باید این بار به گونه صادقانه عمل کرده و تمام گروه های تروریستی را بدون تفکیک از بین ببرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید اگر پاکستان واقعا رانه های تروریستان را هدف قرار داد، جنگ جاری در افغانستان نیز خاتمه مییابد. وای میگوید امید ما این است که آنها از گروه های تروریستی که در پاکستان موجود بوده و در آنجا پناهگاه دارند و از آنجا به افغانستان منتقل میگردند آنها را سرکوب کند، میان تروریست خوب و بد تفکیک نکند. اگر تمام تروریستان در پاکستان سرکوب شوند، من مطمئن هستم که جنگ هم در افغانستان ختم می شود. آقای وزیری میگوید که نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان روی یک برنامه جدید برای بهار سال آینده کار می کنند که در آن تامین امنیت تمام افغانستان با شمول خط فرضی دیورند و سرکوب تروریستان مد نظر گرفته شده است. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان نیز با این باورند که پاکستان با راه اندازی چنین عملیات نظامی زمینه را برای انتقال تروریستان به داخل افغانستان مساعد ساخته و تلاش میکند که این گروه ها را در برخی مناطق در امتداد خط دیورند جا به جا سازد. محمد یوسف همت یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت افغانستان باید برای تامین سرحدات خود اقدام جدی کرده و نیروهای سرحدی افغان را به گونه کامل تجهیز نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. رئیس اجرای حکومت میگوید برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور به بسیج ملی ضرورت است. عبدالله عبدالله امروز در مراسم به مناسبت بزرگداشت از روز زن در کابل گفت برای مبارزه به این هدف باید یک هماهنگی کامل ایجاد شود. وی گفت برای به دست آوردن نتیجه نیاز است تا اهداف قربانی رقابت ها میان نهادهای که در این راستا کار میکنند نشود.
در رفع خشونت یک بسیج ملی ضرورت داریم. علمای ما در این راستا پیش قدم هستند واقعا، اما بین جامعه مدنی، نهادهای مدنی و نخبگان سرزمین و سیاسیون همه باید یک ارتباط منطقی و یک ارتباط نهادینه را ما ایجاد کنیم.
آقای عبدالله گفت هنوز هم زنان افغان در محیط کاری با تبعیض و ناراحتی های روانی روبرو اند. اما وی گفت در کنار مشکلاتی که زنان افغان با آن مواجهند، دستاوردهای چشمگیر نیز داشتند. گفتنی است که 8 مارچ برابر است با روز جهانی زن. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان متعهد است. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت امروز در کنفرانس مشترک به خاطر تهیه گزارش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان روی همکاری و هماهنگی ارگان‌های زیربط در این زمینه تاکید کرد. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان میگوید با در نظر داشته وضعیت کنونی این کشور این گزارش باید تهیه شود. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید گزارش را در رابطه با وضعیت زنان افغان با کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ارائه خواهد شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفت تمام ادارات زیربط باید به خاطر تهیه این گزارش همکاری و هماهنگی داشته باشند.
در تهیه این گزارش به همکاری ادارات مربوط نیاز است. از تمام ادارات زیربط می خواهیم که گزارش های خیش را با وزارت خارجه شریک و هماهنگ سازند. ما می خواهیم این روند با موفقیت پیش برود.
آقای کرزی گفت به خاطر از بین بردن هر نوع تبعیض علیه زنان متحد به عملی کردن هر نوع خواست و پیشنهادات کنوانسیون‌های بین‌المللی هست و به گفته وی به خاطر عملی کردن آن از هر راهی ممکن استفاده می‌کنند. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. افغانستان گزارش اول و دومش را در ماه جولای سال 2013 میلادی به این کنوانسیون ارائه کرده و قرار است که سومین گزارش در مورد وضعیت زنان را در دهم ماه جولای سال روان میلادی ارائه نماید. به خاطر تهیه این گزارش یک کمیته بر رهبری وزارت خارجه ایجاد گردیده که علاوه بر معینان وزارت‌های عدلیه و امور زنان، نماینده‌های حقوق بشر و جامعه مدنی نیز شامل آن هستند. این در حالی است که زنان افغان در ولایات دوردست با خشونت‌های مختلف مواجه هستند که بر زندگی آنان تاثیر ناگوار گذاشته است. لتوکوب، تجاوز جنسی، ازدواج‌های زیر سن، قطع اعضای بدن، محروم بودن از حقوق و توهین به شخصیت از جمله خشونت‌هایی است که زنان افغان در بخش‌های مختلف این کشور با آن روبرو هستند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز روی اهمیت این گزارش تاکید کردن میگوید که باید با دقت و احتیاط لازم آماده شود. اسپوج میوردک معین این وزارت میگوید این گزارش باید با در نظر داشت وضعیت کنونی این کشور آماده شود.
حتی این گزارش میتواند معیار و اندازه کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را به صورت منفی و یا هم به صورت مثبت و یا ضعیف از او متاثر ساخته این هم سنجش بکنند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساس بودن شرایط کشور ایجاب میکند که در تهیه بهتر گزارش سعی شود و کوشش به عمل بیاید.
در این حال سرپرست بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان روی نقش جامعه مدنی و نهادهای دفاع از حقوق زنان در از بین بردن خشونت علیه زنان تاکید میکند. وی از حکومت افغانستان خواست تا به خاطر از بین بردن این پدیده اقدامات جدی کرده و زمینه زندگی بهتر برای زنان افغان را فراهم سازد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
کوچ در ما کتاب نمیاد.
نه تعلیم، نه تربیت، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گزارش ها می رسانند که عملیات تصفیوی بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که 2 قبل آغاز شده بود پایان یافته و نیروهای امنیتی منطقه را دوباره ترک کردند. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار را در تماس تلفنی با خود داریم. آقای شینوار سلام، در حال حاضر وضعیت در ولسوالی هسکمینه چگونه است؟ مردم درباره چگونگی اجرای این عملیات چی میگن و خواست باشنده های این ولسوالی از حکومت چی است؟
دیر جات من هسکمینه ولسوالی که چه سبان 2 نوراندی داعش به خلاف عملیات کلشی و تیرش با امنیتی زاکنو بیرته خپل قرارګاه ترسانه شول او عملیات یې پیته ورسول. که څه هم ولایتي ادارې د دې عملیاتو په تړاو سپي ولې عملیات پیته رسولي د مرکې کولو نه ډډه کړې ده، خو د سیمې خلک اندېښنه لري چې دغه عملیات هم د تیر ځل په شکل باندې به تکرار شي. تیر ځل هم چې کله افغان امنیتي ځواکونه عملیات وکړل له ساحونه دوی شاتګ وکړ او هغه سیمو ته بېرته داعش وسلوال راستانه شول. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې دغه سې عملیات چې دوی کومې سیمې چې ونیسي او بېرته شاتګ کوي، دې کې یوازې عامو خلکو ته د هغوی کورونه تخریبېږي، ښوونځي او کلینیکونه تخریب شوي دي، ولې نور هېڅ ګټې ځکه نه ده کړې چې بېرته وسلوال هغه ساحو ته راښکته کېږي.
بله، آیا مقام های امنیتی درباره حفظ این مناطق چیز گفتن؟
حتی موکل چې د امنیتی چارواکو همدارنګ د ولایتي ادارې نظر راواخلو، خو هغوی د مرکې کول نه ډډه وکړله، هېڅ په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دوی ولې دغه عملیات ناڅاپه پای ته ورسول. ځکه کله چې دغه عملیات شروع کېدل د ننګرهار والي ولسونو سره ژمنه کړې وه چې دوی به دې عملیاتو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکوي تر څو دغه یادې سیمې له داعش وسلوال نه پاکې شي.
یعنی هنوز این منطقه پاک از وجود گروه داعش سازی نشده؟
یوازې یو څو قریې چې افغان امنیتي ځواکونو نیولې وي او دغه عملیات ډېر ښه روان و، خو دوی هېڅ کوم هغه دلیل روښانه نه کړ چې دوی ولې دغه عملیات پای ته ورسول. او مخکې ځین ډېرې ساحې چې پاتې وي چې دا هلته اوس هم داعش وسلوال فعالیت لري، نو په نیمایي کې دغه عملیات پای ته ورسېدل او ځواکونه له ساحې نه راووتل.
با تشکر از شما، شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننګرهار بود که شنیدید که گفت نیروهای امنیتی افغان قبل از تصفیه کامل ولسوالی هسکمینه پس از آن که چند قریه را از کنترل این شورشیان بیرون آوردند، عملیات را شب گذشته پایان دادند و ولسوالی هسکمینه را ترک گفتند. مقام های امنیتی درباره قطع اجرای این عملیات تاکنون تبصره نکردند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا هم در گزارش مشنوید که حزب نهضت اسلامی افغانستان کنفرانس را به منظور برطرف ساختن مشکلات و جنگ جاری در جهان اسلام در ولایت هرات برگزار کرده است. ده تن از علمای دین که در این کنفرانس اشتراک کردند جنگ کنونی افغانستان را غیر اسلامی خوانده، گفتند که این موضوع از سوی کشورهای بیگانه برا افتاده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
ده ها تن از علمای دینی در نشست در هرات دیدگاهشان را به خاطر وحدت و همگرایی میان مسلمانان ارائه کردند. برگزار کنندگان این کنفرانس تأکید دارند که تلاش خواهند کرد تا وحدت و همگرایی را بین امت اسلامی تقویه کنند. محمد کریمی مسئول نهضت اسلامی در غرب افغانستان گفت گروهایی که با استفاده از نام اسلام در این کشور جنگ می کنند از سوی کشورهای بیگانه حمایت می شوند. آقای کریمی می گوید نیاز است تا مردم افغانستان در برابر این گونه گروه ها بسیج شوند.
گروه های مخالف در افغانستان اگر کسی تحت نام اسلام می خواهد فعالیت کنه، در واقع اگر اهداف اسلامی اصیل داشته باشه به هیچ عنوان کسی را مورد حمله و خشم قرار نمی دهد. و گروه هایی که می خواهند ملت ما را، ملت مظلوم ما را هر روز به خاک و خون می کشانند، بر اونها راهکار فقط تنها اتحاد ملت است که در مقابل از اونها بسید بشن و اونها را سرکوب کنند. به اونها از آبشخور بیگانه ها هستند تحت نام اسلام استفاده می کنند.
شماره از عالمان سرشناس دینی در ولایت هرات هم تأکید دارند که دین اسلام کشتن افراد بیگناه را نکوهش کرده است. دکتر انورالحق امرخیل یکی از آگاهان دینی میگوید تفرقه میان امت اسلامی سبب تضعیف وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور میشود.
افراطیت وقتی به وجود میاد که تو غیر از مسلمان گروه دیگه بسازی و نام دیگه برد بدی، از اینجا مسئله گروه پرستی و شخص پرستی به وجود میاد و امنیت و اقتصاد و همه چیز از بین میره. پس تا وقتی که مسلمان ها به گروه ها تقسیم هستن، نه رشد اقتصادی ها میکنن، نه رشد عقیدوی میکنن و نه وحدت فکری در عالم اسلام به وجود میاد.
از سویم عبدالواحد آسیمی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات برگزاری این گونه کنفرانس ها را برای وحدت و همگرایی میان مردم مؤثر می‌خواند.
طبعا وقتی که علما جمع میشن زیر یک سقف با هم تفاهم میکنن و همون نقطه نظرها خور با هم شریک میسازن، چالش ها و مشکلات جامعه رو به بررسی میگیرن، طبعا راهکار تعیین میشه. انشاءالله که بلوی خود مؤثریت خود داره.
این کنفرانس در حال برگزار می شود که اخیراً نگرانی ها از افرادگرایی دینی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفان مسلح دولت جنگ خود علیه حکومت افغانستان را توجیه دینی می کنند، اما این ادعاها همواره با مخالفت علمای دین در افغانستان روبرو شده است. علمای دینی در ولایات مختلف افغانستان بارها از نیروهای امنیتی افغان اعلام حمایت کرده و گفتند نظامیان افغان که در جنگ علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان جان می دهند شهیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این گزارش شنیدید که شماره از عالمان دین در ولایت هرات با غیر اسلامی خواندن جنگ جاری در افغانستان گفتند که این جنگ از سوی کشورهای دیگر در افغانستان دامن زده می شوند. آنان عملکرد علما را در راستای پایان این جنگ مؤثر خواندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در گزارش از جهان داریم که رسانه های دولتی سوریه می گویند که نیروهای دولتی در شمال این کشور پیش روی کردند. بر اساس گزارش این رسانه ها نیروهای دولت سوریه کنترل برخی از قریه ها را که قبلا در تصرف گروه دولت اسلامی بودند در دست گرفتند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ بشنوید.
تلویزیون دولتی سوریه موسوم به اخباریه به روز شنبه به نقل از یک منبع نظامی خبر داد که نیروهای دولتی در حلب در حال پیشروی اند و به سوی دریای فرات حرکت کردند. نیروهای دولتی سوریه به حمایت هوایی روسیه حدود 90 قریه را از اواسط ماه جنوری به این سو از جنگجویان داعش پس گرفتند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه از یک منبع نظامی نقل کرده که میگوید اردو صرف به روز شنبه 15 قریه را دوباره تصرف کرد. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که نیروهای دولتی تا به 13 کیلومتری شبکه آبرسانی حلب در قریه الخفصه پیشروی کردند، جایی که گفته می شود باشندگان آن برای 47 روز از دسترسی به آب از این شبکه محروم بودند. کنترل این قریه در دست داعش است. این نهاد دیروز گفت بیش از 30,000 تن از افراد ملکی عمدتاً زنان و اطفال مجبور شدند که طی هفته گذشته از درگیری ها فرار کنند. نیروهای دولتی گفتند که به طرف جنوب و شرق شهرک استراتژیک الباب پیشروی دارند. این شهرک را شورشیان تحت حمایت ترکیه در 23 ماه فوریه از گروه دولت اسلامی تصرف کردند. تحلیلگران میگویند یکی از اهداف عملیات تهاجمی دولت سوریه این است تا از پیشروی جنگجویان طرفدار ترکیه به طرف جنوب جلوگیری کند. در جریان جنگ داخلی سوریه تخمیناً 300,000 تن کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند. این جنگ در سال 2011 میلادی میان نیروهای دولت سوریه و شورشیان مخالف رژیم رئیس جمهور بشار اسد آغاز شد. سپس گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه ظهور کرد و جنگجویان این گروه در جنگ داخلی سوریه پیوستند. داعش مخالف حکومت سوریه و هم مخالف اپوزیسیون حکومت این کشور است. داعش بخش‌های زیادی از سوریه و شمال عراق را در سال 2014 تصرف کرد. این گروه تندرو به خشونت‌های متعدد متهم است و مسئولیت حملات بزرگ تروریستی را در اروپا و جاهای دیگر به دوش گرفته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
وحید الله یکی از شنونده های رادیو آزادی از ولایت کنر نوشته که پاکستان در صورت باز نکردن راه‌هایش خودش ضرر می کند. ناظم از ولایت پروان نوشته که حکومت افغانستان باید از پاکستان به خاطر بسته کردن راه ها بر روی افغان‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. سهراب که ننوشته از کدام ولایت پیام فرستاده، از رهبران حکومت خواسته است تا به سیستم معارف کشور توجه جدی کنند. شنونده های عزیز، شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید از طریق 818 پیام های کوتاه به ما بفرستید. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان پیدا می کند. سهر لیوال از شما اجازه می خواهم تا ساعت 7 صبح. نشرات رادیو آشنا ادامه خواهد یافت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان باد.